آشنا رادیو.
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ مو مبارک شه. د ازادۍ رادیو خبرونه پایته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. په واشنگټن کې د سهار 9:30 دی چې په کابل کې د ماښام 9:00 کیږي. په لومړي سر کې د خبرونو مهم ټکي اوري.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نیومه کلیزه نن په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې ولمنځل شو. د بهرنی چار وزارت په کونړ باندې د پاکستانی قواو د ډزو لامل په کابل کې د پاکستان سفیر اورغور او د بشري حقوقو نړیوال مؤسسه هیومن رائټس واچ د نوي امنیتي قانون د نافذېدو لامل د مصر په حکومت انتقاد کړی دی.
نن د چهارشنبه د زمري 28 ورځ ده چې د 2015 کال د اګست 19 نیټه کیږي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې د افغانستان د خپلواکۍ د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د پلازمینې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې خاص مراسم ترسره سوي دي. جشنونه وسول او د خپلواکۍ د جګړې اتلان یاد شول. د کابل نه د رحیم ګل څاروان رپورټ لرو. همدغه راز د جلال آباد څخه د ذبیح الله غازی، د کندهار څخه عزیز الله پوپل، د کندوز څخه د ګل رحیم نیازمن او د جنوبي ولایتونو څخه د ابراهیم رحیمی راپورټونه لرو. خو لومړی به په خبرونه وي چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه وایو.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږ نیومه کلیزه نن په کابل او ولایتونو کې د ځانګړو مراسمو په سرته کول سر تسول سره ولمنځل شوه. په کابل کې دا مراسم د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د افغانستان د خپلواکۍ د سلې تر څنګ د ګلانو د ګډۍ په ایښودلو سر په رسمي ډول پیل شو. ښاغلی اشرف غنی په داسې حال کې چې د پښې د خوږېدو له امله د امسا په مرسته د تشریفاتو قطع معاینه کوله، د افغانستان د پوځ د لوړپوړو منصبانو سره روغبړ وکړ. نوموړي په خپله وینا کې وویل:
په وروستیو کې د دښمنانو د بریدونو د زیاتېدلو یو هدف هم دا و چې غواړي په هیواد کې د خارجي پانګه اچونې مخه ډپ کړي. موږ په خپل خارجي سیاست کې دا خبره ټولو ته لکه لمر روښانه کړې چې آسیا له آرام او سوکال افغانستان پرته آرامي او سوکالی ته نسي رسېدلی.
په دې مراسمو کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سربیره، د افغانستان د دولت د درګونو ارګانو لوړپوړو چارواکو، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماتانو ګډون کړی و. عبدالله عبدالله په خپله وینا کې ویل:
اگر امروز هم به عزت مردم ما
کنن له یوې خوا زموږ د خلکو په عزت او د هیواد پر سولې او ثبات تیری کیږي، خو له بلې خوا زموږ ملي ځواکونه اردو او ملي پولیس خلک او زموږ ملت او زموږ دولت په یو لاس له ارزښتونو څخه او د څو پیړیو د لاسته څخه د دفاع لپاره ولاړ دي.
په کابل کې د خپلواکۍ د کلیزې د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول سوي وو. په کابل کې د خپلواکۍ په څلې د ګلانو د ګډې د شډلو مراسم پر وخت کې د غسیمې ته غزدلې ټولې سلاري د خلکو د تګراته پر مخ تړلې وې. د کابل د ګارنیزون کمانډان جنرال عبدالرحمن رحیمی تیر ورځ خبرانو ته وویل چې دغه مراسم د امنیت د خوندیتوب لپاره یو ځانګړی کې ته هم جوړ شوې ده. دغه ورځ په ټول افغانستان کې عام رخصتي وه. د کابل سربیره په ولایتونو کې هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي ترتیبات نیول شوي وو. په ولایتونو کې تر ټولو ستره غونډه په جلال آباد کې د غازی امان الله خان په قبر جوړ شوی وو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ورځ د لمانځلو لپاره د ختیځ ولایتونو والیان او امنیتي چارواکي هم د جلال آباد ښار ته بربلل شوي وو. همداشان دا ورځ په هرات، خوست، کندهار او یو شمېر نور ولایت لوی ښارونو کې د غونډو او مارشونو په ترسره کولو ولمانځل شوه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان د پاکستان په خاوره باندې بخنه واړم د افغانستان حکومت وای چې دا ځلې په خپل خاوره د پاکستانی پوځیانو د حمله په وړاندې جدي عمل وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین سره خبرې کړې دي. په کابل کې د پاکستان د سفیر تر اسارولو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې دا ځلې به د افغانستان حکومت جدي اقدام وکړي. دغه عکس العمل وروسته تر هغې وښودل شو چې د سرحدي ځواکونو اته تنه د دوشنبې په ورځ د کونړ په ولایت کې د پاکستاني پوځیانو د درندو وسلو د انداخله قبله وژل شوي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی نن د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دا شن حملو دوام به د دوړ هیوادونو په اړیکو منفی اغیزه ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د بشری حقوقو نړیوال موسسه هیومن رائټس واچ نن د چهارشنبې په ورځ هغه نوې امنیتي قانون باندې انتقاد کړی چې د مصر حکومت اعلان کړی دی. هیومن رائټس واچ وایي چې د تروریزم ضد نوې قانون تعریف ډیر پراخ دی او په ښکاره ډول نه معلومیږي چې څه شی د تروریزم په ردیف کې شمیرل کیږي، مګر مصریان له سختو ساګانو سره مخامخ کوي او هر څه چې چارواکي نه خوښوي په اصطلاح مدني نافرمانی په جمله کې به حسابېږي. د مصر جمهور رئیس د شنبې پر د نوې امنیتي قانون توشیه کړ. مصری چارواکو دغه اقدام ورسته لاغه وکړ چې تقریبا دوه میاشتې مخکې په کایره کې د حکومت یو لوړپوړی چارواکي وژل شو. لکه وخت نه چې جمهور رئیس عبدالفتح السیسی د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی پر زور د قدرت نه لیرې کړ، د اخوان المسلمین د ځپلو لپاره یو لړ سخت اقدامات کړي دي. دغه ګوند په دغه ګوند باندې بندیز لګولی او یو تروریستي سازمان اعلان کړی دی. دغه سخت امنیتي قانون اطلاق به پر هغه ژورنالیستان هم وي چې د حکومت سره د حکومت له رسمي نظر نه مخالف رپورټونه ورکوي.
د تایلند امنیتي چارواکو د هغه سړي رسم شوی تصویر خپور کړی دی چې ګمان کیږي په بینکاک کې د دوشنبې په ورځ د هندوانو په یو مشهور مندر کې بم چولی و. په 14 کې کم تر کمه 2 کسان وژل شوي دي. د ایروان تاریخي مندر ته هر ورځ په سلګونو سیلانیان ورځي. د بینکاک د پولیسو قومندان نن خبر اعلان ته وویل په اغلب احتمال بم چونکي د شبکې غړي و، خو تر اوسه پورې د هغه د ملیت او اصل مقصد په باب معلومات نه دي لاسته راوړي. په وژل شوو کسانو کې شپږ تایلندیان، څلور ماليزیایان، یو سنگاپوري او درې تنه چینایان شامل وو.
د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې د ډیموکرات ګوند یو مشهور غړی رابرټ مینډز وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي موافقې پر ضد برای ورکړي. سناتور مینډز پرون وویل چې د اوباما دا خبره غلطه ده چې په وینا کې لاسلیک سوي موافقه به د ایران د تل دپاره د اټومي بم د جوړولو نه واړوي. دغه امریکایي سناتور وایي چې ایران مخکې هم په خپلو وعدو باندې عمل نه و کړی او څو وارې سرغړونې کړې وې. د دې نه مخکې ډیموکرات ګوند یو بل مخکښ غړي سناتور چک شمر اعلان کړی و چې ایران سره به د شوي موافقې پر ضد رای ورکړي.
د جرمني پارلمان د رایو په قاطع اکثریت د یونان لپاره د 15 میلیارد ډالر عاجل پور منظور کړی دی. دغه پیسې به له یونان سره مرسته وکړي چې خپلو نړیوالو پورغړو پورونه سبا د پنځمې د ورځې پورې ادا کړي. یونان ته د عاجل پور پور کولو کې تر ټولو غټه ونډه جرمني په غاړه لرله او له همدې امله د منظورولو په خاطر د جرمني رضا ضروري وه. له رای ورکولو نه مخکې صدر اعظم انګلا مرکل او د مالی وزیر ویفکینګ شنابل دواړو پارلمان ته وویل چې د یونان لپاره د نوي پیسو منظورول به نه منظورول به یو غیر مسؤلانه کاري. دواړو په دې خبره تاکید وکړ چې د پور منظورول هم د یونان په ګټه دي او هم د اروپایي اتحاد په ګټه دي.
د چین په شمال کې تیانجن کې د هغه زیرمتون مالکانو چې تیر هفته په وژون کې چاودنې سوي ویل له دولتي مامورانو سره د خپلو شخصي اړیکو پر اساس د کیمیاوي موادو د خوندي کولو جاني لایسنسونه حاصل کړي وو. د چین دولتي مطبوعاتو نن د چهارشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې چارواکي به مجبور سي چې په دې اړه د تحقیقاتو ساحه پراخه کړي. په زیرمتون کې د سختو چاودنو له امله 114 کسان وژل سوي دي او په سلګونو نور زخمیان سوي وو.
نن د چهارشنبې په ورځ د نړیوالو خیریه مؤسساتو د هغو کارکوونکو په احترام د نړیوالې بشري ورځ لمانځل کیږي چې د خپلو رسمي دندو د سرته رسولو په دوران کې ژوند له لاسه ورکړی وو. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د پالمیرا یا تدمر د لرغون لرغونو آثارو ساتنې د څنګ پخوانی مشر وژلی دی. داعش د سه شنبې په ورځ له 20 کلن خالد اسد نه سر غوڅ کړ. د سوریې د تاریخي آثارو مسؤول مامون عبدالکریم د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې خالد اسد له تېرې 1 میاشتې راهیسې د داعش سره بندي و او د یو شمېر خلکو په مخ کې د ښار په 1 څلورلاره کې ووژه. مامون عبدالکریم زیاته کړه چې خالد اسد د خدمت 50 کلنه سابقه لرله. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې دغه ښار د هغو تاریخي ښارونو په لیست کې شامل کړو چې د نړیوال ارث په توګه پیژندل کیږي او تاریخي آثار 2000 کاله قدامت لري، خو زیاتره د اسلامي دولت ډلې مات کړي دي او له منځه وړي دي.
اسمان سرا ننگاو لا ایمان سرا
ننگاو لا ایمان سرا ننگاو لا ایمان سرا
سارے دغرو
نن د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیو می کلیز په مناسبت د پلازمین کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې خاص مراسم تر سره شول. جشنونه وسول او د خپلواکۍ د جګړې اتلان یاد شول. په دې لړ کې مهم رسمي غونډه نن په کابل کې د افغانستان په دفاع وزارت کې وسوه چې ولسمشر اشرف غنی د ملي وحدت حکومت مشرانو پکې ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د خبریال ریم ګل څاروان پر پټ کې اوري.
د زمری د 23مې د خپلواکۍ لورځي رسمي مراسم د دفاع د وزارت د استقلال په څلي کې د ولسمشر غنی له لوري د ګلونو د ګیډې په کې خودلو سره تر سره شول. ولسمشر غنی چې لا هم په خنه روغ دی خو د استقلال څلي ته په خپل د ګلونو ګیډې کې خوده. د استقلال د څلی په شاوخوا کې د ملي اتلانو عکسونه ځړېدلی وو. خو د استقلال په څلی کې د دولتي مراسم ور اخوا سکهال د خپلواکۍ د ورځې منځنه په عامو خلکو کې په خورا ولولو تر سره شو. دلته له سات زیات دي زلمون منځنکو ملي اتن وکړ. ملي بیرغ په لاس د خپلواکۍ ورځې د ازادۍ غوښتونکو کورونو سمبول وګڼه. د خپلواکۍ د ورځې په نمانځونکو کې ښځو هم ګډون کړی. ملالۍ شینواري د سمون سیاسي خوځښت مشره ده. طبیا نساو خوخیو له دغه ظلمو د خپلواکۍ په ورځ روان غمونه هیر کړی. انجونو هم د ملي بیرغ پر خورو خپلواکۍ مانځه هر ټول تړلې امنیتي کوټلې تدابیر هم ورسره. خو د خپلواکۍ د منځونکو کاروانونه د کار په ګوډ ګوډ کې ګرځیدل. د مدني ټولنې د حرکت د شاه شهید د هغه پیښې ځای ته ورغی چې څوونه وړاندې پکې په لسګونو خاریانو ژوند له لاسه ورکړ. دوی له دغه ځایه د پیغام درلود.
ما د ایجا په خاطر آمدیم په خاطر کې
دلته ذکر راغلی او چې ترهګر ته وایو د افغانستان خلک ورته نه تسلیمیږي. افغانان ستونزې ګاللي نور به هم وګالي خو هیڅ کله به تسلیم نشي.
مشکلات زیات را دیدن او مشکلات زیات
نه یوازي په کابل کې سکال د خپلواکۍ د ورځې نمانځنه د عامو خلکو لخوا په ولولو وشوه. په نورو ولایتونو کې هم د خپلواکۍ د ورځې جشنونه تر سره شول. سکال د نورو کلونو په پرتله یو توپیر داو چې د خپلواکۍ د ورځې بشپه اور لوبي هم تر سره شوې. د افغان انګلیس د لومړی جګړې د اتل وزیر محمد اکبر خان مینی په غونډۍ د منځونکو په زړونو کې د ازادۍ ولولې ژوندۍ ساتلې.
سارے
اوچت سرونه له اسمان سره ننګ او له ایمان سره.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا کابل نوروز جلال آباد دویم شهر دی چې د خپلواکۍ د شپږنویو کلیزې ورځ په کې ډیره پر جوش او جذبې سره ونمانل شوه. په دې مراسمو کې د ځوانانو ونډه ډیره څرګنده وه. خبریال زبیولا غازی د جشن په مراسمو کې ګډون کړی او دا راپورټ یې رسولې.
په ختیځ ښار جلال آباد کې د آزادۍ ورځې په ویاړ جوړ شوی مراسم له نورو کلونو سره په خورا توپیر تر سره شو. د شاه غازی امان الله خان په مزار د ګلونو ګېډې تاریخ ودنی ورسته خلک او دولتي چارواکي راسند فوټبال هغه میدان ته لاړل چې د مراسمو لپاره چمتو شوی و. د پرانیستې وینا د ننګرهار والی وکړه او د حکومت په مخالف وسلوالو یې غږ دا و چې په پیل شوی پردې جګړه کې ځانونه مخ کېلوي.
مخالفین نه غواړم چې نور د جګړې لاس واخلي، نور ورور وژنه پرېږدي.
د آزادۍ ورځې دغه نمانځنې ته له دولتي چارواکو سره سره زرګونه ختیځ میشتي او له نورو ولایتونو نه خلک راغلي وو. دولتي مامورین، ځوانان، ورزشکاران، د مدني ټولنو واستازي او نوري طبقې د پریډ په بڼه د دریز مخې ته تیری او ځینو په کې خپل نمایشات هم وکړل. د آزادۍ سندرې، د ډول غږېدل او ملي اتڼ هغه څه وو چې د ډیرو خلکو احساسات یې پارول. راغلو خلکو آشنا تلویزیون ته د دغه مراسمو په اړه خپل احساسات په دې ډول شریک کړل.
اولین بار د موږ په خپل افغانستان کې په دومره جنگونو کې په دغنه بد پیښو کې موږ خپل خوشحالي ولمانځله. په دې باندې ډیر خوشاله چې ټول دوستان، ټول افغانان دلته یو ځای شوي دي.
په واقع چې نن داسې یوه ورځ ده، داسې د خوشحالۍ ورځ ده چې داسې ورځ په تیرو کلونو کې موږ دلته کنه نه لیدلې.
دومره خوشحاله یم چې هیڅ ویلی نه شم، په خوله مې هم نه راځي دومره خوشحالي په داسې وخت کې.
دا مراسمو پر اسمان د افغان پوز د چورلکو ګرځیدل هم د ډیرو لپاره جالب و. د آزادۍ ورځې د ویاړنې په پار د شیرزي لوبغالي کې د بیلابیلو توکو نندارتون هم جوړ شوی او ټاکل شوی چې ماښام به په جلال آباد ښار کې د موسیقۍ ځانګړی ماښامی او مشاعره هم وشي. دا صدت اجتماد د افغانستان د خلکو لپاره هغه ورځ ده چې غازی امان الله خان په کې شپږ نوي کاله وړاندې له انګریزي ښکېلاک آزادي اعلان کړې. دغه ورځ هر کال په بیلابیلو ولایتو کې نمانځل کیږي او افغانانی د یوې ملي ورځې په توګه پیژني. ذبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د کابل او جلال آباد نو ورسته به کندهار ته ولاړ شو. هلته د هیواد د خپلواکۍ ورځ په نظامی رزمې کوزش سره ونمانځل شوه او ډیر شمیر ولسی خلکو په کې ګډون کړی و. تفصیل به د عزیز الله پوپل په رپورټ نه واو.
سږ کال په کندهار کې د استقلال ورځ ته د تیرو شپږو کالو په نسبت زیات تیاری نیول شوی و. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په ښار کې د لارو او کوڅو د بندېدو څخه د مخنیوي لپاره د استقلال د ورځې پوځي مراسم په قول اردو کې دننه ترتیب کړي وو. د رسمي گزارش په مراسمو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیلابیل پوځي قطعات او پوځي خاص وسایط نندارې ته وړاندې شول.
السلام علیکم. تاسو ته د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنیم کالیز په مناسبت مبارکي وایم.
د کندهار والی امایون عزیزی ویل چې لانګریزانو څخه د افغانانو د خپلواکۍ د بیرته تر لاسه کېدو څخه شپږنی وکال پوره کیږي، خو د تروریزم او نیابتي جګړې په څیر ګواښونه لا هم افغانان په سنځو کې راګیر کړي. نوموړي زیاته کړې چې د یادو دواړو غوښو په وړاندې هر ورځ افغان ځواکونه له خپلې خاوري او ملي ګټو څخه په دفاع کې لا هم ځانونه قرباني کوي.
تاسو زموږ اله راژوندې کړی دی. د افغان امنیتي ځواکونو په کتار کې د داسې زمریانو د شتون سره موږ د دشمن نه په ویره کې نه یو.
په جنوب کې د 215 متل خولي اردو کمانډان تورن جنرال داود شاو پادار وایي چې سرتیری د هیواد د ځکنی بشپړتیا په لار کې د هر راز غواښونو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د زیاته کړي چې افغانان خپلواکي په خپل ژوند کې د وزنګړي ارزښت په توګه پیژني او هیڅ کله به هم د اصل ته د ځان رسیدو په صورت کې د گاونډیانو په ګډون د سیمې د نږدې او لرو هیوادونو په وړاندې بیا خپل عمل پات نه سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې د خپلواکۍ شپږنیوي مکلیزه په محدوده بڼه ولمنځل شوه. خو ځوانانو یې نیوکه کوله چې په کندوز کې تنظیمي ورځې لمانځل کیږي خو ملي ورځې لا یاده ایستل شوي دي. نور اول به د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې واخلو.
په کندوز کې د یو شمیر فرهنګي ټولنو فعالو ځوانانو نن د ازادۍ شپږنیوي مکلیزه ولمنځله. دغه ځوانانو پر دولتي چارواکو او مسؤلینو نیوکه کوله چې دوی د ازادۍ د لمنځلو لپاره هیڅ ډول ترتیبات نه ونیولي. په لسګونو ځوانانو نن د کندوز د ښار چوپتیا ماته کړه او د موټرو اوږد کتارې د ښار په کوڅو او سړکونو کې وګرځاوه. د کندوز د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په دغه ولایت کې تنظیمي ورځې منځل کیږي خو ملي ورځو ته چارواکي پاملرنه نه کوي.
نن د کندوز د مدني ټولنو ځوانانو د خوانه د غورس اول منځل سره د موټرو او د ولس لاریون په شکل په تړونو باندې اول منځل او بلې د اردو په تالار کې روړسوي مجلسو په دې کې اول منځل بل تصویر دا و چې کله منګه په ښار او بازار کې د غورس منځلو د پاره لاریون په شکل وتی و عام ولس خال کسبه کار هتا د پانتون محصلین او استادان په دې ورځ دومره خبرو چې نه هته وستان د اسد د فقط رخصتي ده. نور د دغه ورځې د تجلیل لپاره د ورځې لپاره چې واسار دي تجلیل ولیدل سی په خار او بازار کې اصلا د سیو شای په بسته قندوز کې نه لیدل کېدل. دلته خو سیاسي ورځ ډیر منځل کېږي. متاسفانه هغه ورځ چې د افغانستان د افتخار او د عزت او د ازادي استقلال ورځ ده د پټول ورځ کې ورکسوي ورځ ده ولې دا سیاسي ورځ نه ده. دا یو ملي ورځ ده په دې وطن کې په ملي ورځو باندې خلک شرمی دلته فقط په کړی او په حزاو په ستړی دی ورځی دی همغه د اشخاص او د افراد ورځی او کلیز منځل کیږي.
د قندوز یو بل ځوان بشیر خان ساپی وای چې دوی ګیله کوي چې ولی قندوز د هیواد د نور ولایتونو غوندې نه دی سنگر شوی چې خلک پوه شي چې نن د هیواد د خپلواکۍ ورځ ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د غرس په جنوب پتیز ویلاتونه کې هم د خپلواکۍ ورځ په مناسب پراخ او مراسمو کې ون منځل سپا تفصیل به د ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې وارو.
له انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي میکلزي د منځنې پاړه د خوست په ملي لوبغالي کې په جوړو شویو مراسمو کې پر حکومتي چارواکو او امنیتي سرتیرو سربیره تر شپږ زره زیاتو خلکو ګډون کړی و. په مراسمو کې د خوست د ټولو امنیتي ځواکونو ځانګړې شویو قطعاتو رسم گذشت تر سره کړ. د غراز د پوهنتون محصلین د ښوونځي زده کوونکي ورزشکاران معیوبین او پخوانی مجاهدین چې د هغه وخت انګریزي ټوپک هم ورسره وو د ملي ترانو په غږولو او د خلکو د ولولو په بدرګه د سټیج له مخې تیر شول. یو شمیر حکومتي چارواکو ولسی مشرانو مراسم ته په خبرو کې لانګریزانو څخه د خپلواکۍ ګټلو د ورځې لمانځل نور ښکیلاګرو ته عبرت یاد کړ او له هر ډول استعمار څخه د پناه غوښتنه وکړه. د خوست والی حکم خان حبیبي:
خپل درنو مشرانو ته د افغانستان د دولت رهبرۍ او ویښو ولسونو ته مې پیغام دا ده چې زموږ خپلواکي باید یوازې ځمکنۍ بشپړتیا نه وي، زموږ خپلواکي باید سیاسي، اقتصادي او تر ټولو مهمه زمونږ فرهنګي او فکري استقلال وي.
د افغانستان د خپلواکۍ د شپږنوي میکلیزي د منځنۍ یاد مراسم د افغانستان او د غرض له جنوبي پښتونخوا څخه راغلو سندرغاړو په کنسرتونو، ځوانانو په اتڼونو او د ښوونځي زده کوونکو په ترانو ویلو سره نور هم رنگین کړل. په جنوب ختیځو ولایتونو کې د یادو شویو مراسمو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو له تېرو دوو اونیو راهیسې په ښارونو او شاوخوا نورو سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړي وو. همدارنګه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د لوګر، پکتیا، پکتیکا او د خوست ښار سړکونه او کوڅې د ملي بیرغونو او د غراز د رخ پر روټو د لیکل شویو شعارونو په وسیله له مخکې رنګین کړل شوي.
کمینه پښتانه نو جانان مرا توایا، کمی سر په وطن ور نکړو افغان مرا توایا.
ترنور اردوونکو، نن د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو یا د گفتگو شنود پروګرام هم په همدې مناسبت ترتیب سوی دی چې په هیواد په د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خپلواکۍ ورځ څنګه ولمانځل سوه. د پروګرام قربانه به وي عاشق الله ریمزوی او هاشم حبیبزاده صاحب. خو د خبرونو لنډیز لرو.
د افغانستان د خپلواکۍ شپږنیو مکلیزه نن په کابل او ولایتونو کې په یوه ځانګړو مراسمو کې ولمانځل شوه. په کابل کې چې کوم مراسم جوړ شوی، د جمهور رئیس دوهم مرستیال محمد سرور دانش، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سربیره، د افغانستان د دولت ریګون ارګانو لوړپوړو چارواکو او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمانډان او په کابل کې د بهرنیو ملکونو یو شمېر سفیرانو کې ګډون کړی و. د افغانستان حکومت وایي چې دا ځلې به په خپله خاوره باندې د پاکستاني پوځیانو د حملو په وړاندې جدي عکس العمل وښيي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین خارجه وزارت ته احضار کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی خبریالان ازادۍ راډیو ته وویل چې دا شان حملو دوام به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزه ولري. د بشري حقوقو نړیوال مؤسسه هیومن رائټس واچ نن د چهارشنبه په ورځ په هغه نوي امنیتي قانون باندې انتقاد وکړ چې د مصر حکومت اعلان کړی دی. د تایلند امنیتي چارواکو د هغه سړي رسم شوی تصویر خپور کړی چې ګمان کیږي په بینکاک کې د دوشنبه په ورځ د هندوان په مشهور مندر کې بم چولې او په دغه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي وو. د متحده ایالاتو د سنا په مجلس کې دیموکرات ګوند یو مشهور غړي رابرټ مینډز ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د اتومي موافقې په ضد به رای ورکړي. د چین په شمال ختیځ ښار تیانجن کې د هغه زیرمتون مالکانو چې تیره هفته پکې وژونکي چاودنې وشوې له دولتي مامورانو سره د خپلو شخصي اړیکو په اساس د کیمیاوي موادو د خوندي کولو جعلي لایسنسونه حاصل کړي وو. په دغه حملو کې 14 کسان وژل شو او په سلګونو نور زخمیان شو. د جرمنی پارلمان د رایو په قاطع اکثریت د یونان لپاره 5 میلیارد ډالر عاجل پور منظور کړی دی. له رای ورکولو مخکې صدر اعظم میرمن انګلا مرکل او د مالی وزیر ویفکینګ شنابل دواړو پارلمان ته وویل چې د یونان لپاره د نوي پور نه منظورول به یو غیر مسؤلانه کاری. د اسلامي دولت یا داعش ډلې په سوریه کې د پالمیرا یا تدمر د لرغونو آثارو د ساتنې د څانګې پخوانی مشر وژلی دی. داعش د سه شنبې په ورځ له 20 کلن خالد اسد نه سر غوڅ کړ. د سوریې د تاریخي آثارو مسؤول مامون عبدالکریم د رویټرز خبري اژانس وویل چې خالد اسد له تېرې یوې میاشتې راهیسې د داعش سره بندي او د یو شمېر خلکو په منځ کې د تدمر د ښار په څلور لارې کې وواژه. او نن د چهارشنبې په ورځ د نړیوالو خیریه مؤسساتو هغو کارکوونکو په احترام نړیواله بشری ورځ لمانځل کیږي چې د خپلو رسمي دندو د سرته رسولو په دوران کې ژوند له لاسه ورکړی.
او درنو اوریدونکو، په دې سره د امریکا ژغ آشنا رادیو د لومړۍ نیم ساعت د خبری خپرونې مطالعه پای ته ورسېدل. مننه چې تر اوسه زموږ سره واست. البته نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو پروګرام لرو چې ستاسو سره هیله لرو چې په هغه کې هم برخه راسره واخلئ. د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې لا هم ادامه لري. په لومړو شیبو کې به د امریکا ژغ دری خپرونې شروع شي.
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا.